احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وای د 2023 کال د اگست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو دغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیه کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنري یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کېږي چې د سرپنا په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 15,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو این افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوصلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار ته افغانستان په سطح د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو د روان مریض کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک په پام کې لري نن چهارشنبه 1,000,000 امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د داوطلبۍ په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسي دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه‌شنبه د روسي د مهماتو په وزیرمه کې 14 وشوه. د وزارت خبره په پیشه کې لشتر لشه دوه کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیص سبب شوه. دغه وزارت دا پیشه د سبوتاش یوه هڅه ګڼلې. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیشې وروسته د ژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله 14 وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده دغه دوی پیشې چې هممهاله شوي کوم ارتباط سره لري کنه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 20,000,000 پورې کسانو ته روان کال د مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل
زموږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوشکېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بی خبرانه شدید دي، بی خبرانه سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې.
دا کیسه لکه تاریخ غونډې لیکل کیږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکار دی مهم دی.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو ځینو ادارو په افغانستان کې د بیوزلۍ پر سیاتې دوه اندېښنه شولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی توانېدلې په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د محل په افغانستان کې 25,000,000 وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخو د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیول وړېدو غني کورنۍ لړوري سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا محل په افغانستان کې 6,000,000 وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9,000,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
دبلیسپی د خلونایوال پروگرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 20 میلیونه کسان ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خلونه په لاره دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نقدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي په ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 20 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسیدلې دي او زمونږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی. اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو پلس نیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجې ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوشکولو پر سر خبرو ته سره شکړی وو او سوی د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږون کوي. د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبريالانو ته په انلاین وینا کې د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې سپلې افغانستان د اقتصاد بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلې دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولی شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړی شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږون کې زیاته کړه د محل په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهلي دي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي ژانګ جون خبريالانو ته وویل په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیوا ته وسپارل شي.
له هیچ چا سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره د شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوه وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیارډونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوي پر 22مه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امر وکاوه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشري مرستو ته تبدیل شي. دوی ونې مخکې نشته اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانه له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو مرکزی او جنوبی ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. لتیریوی اونې رئیس سیلونو د لسکونو افغانانو ژوند اخیستی او خلکو ته مالی زیانو اړولی. جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل،
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپه کړی او دغه پیښه کې 15 نفره زموږ هیوادوال چې دوه ښځې دي او درې ماشومان دي په شهادت رسیدلې دي. میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفره په شهادت رسیدلې دي او نه نفره نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم 15 نفره زموږ هیوادوال په شهادت رسیدلې او نه نفره نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګندی.
تروسه کوم حکومت کوم یو خیریه مؤسسه کوم دلته نظر راغله کوم مرسته تروسه نه لري کړی. زیات خلکو ته توانونه رسیدلې دي. زراعتین ځکه ممدغه عایدات دې دومره ځکه چې خو ټول ځکه لمنځ تللې دي.
لتیری وی اونې راهیسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرجوبلې سربیره خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. ننګرهار، پروان، روزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لک تر لګه څلوېخته نمړ کړي او لسلو ډیری ټپیان کړي دي.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چر په کندهار کې په لسکونو تاریخي آبیده او سیمه ثبت شوې.
د بولده کلا، د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګ د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري او کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیرل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخان دی لونګینه.
د ژوند حقیقي پېښې هو په داستان کې دی شي په دې اړه په حاصل ورو
دا کیسه لکه تاریخ غونډې لیکل کیږي.
د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره پکار دی مهم دی.
که تر پایه را سره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسولان په تیری وکال کې د نشته ډیر شو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خاص پراپورونه خبره شوې دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو ته جوړېدو راپورونه خبره شول. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبادات او لرغونی سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي سبسوي، چې لا عملې د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه یې غصب سوي یا ویجاړ سوي. د تاریخي ځایونو د نسب ته دوه عملې یو شمیر د ورکه دوه له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نشه او تر سپ ورسته ورغوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیرې وکال کې دیش نوي تاریخي آبادات او لرغونی سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر ډیر شپې پورې تاریخي آبادات او بستاني ساحه ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریفي جامع ده، د داینو مقبره ده، د داینو قاریز دي، عینو قاری است نږدې فخوانی مسجد دی او همدارنګه د منارې زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلی کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي ابداتو کې تر 300 کلونو پرې لرغوني ابدات هم موجود دي. د د په خبره په دغه تاریخي ابداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو وروسته کې بیا موږ د هغه ابداتو چاغې د بد او خیم حالات سره مخ دي دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبادات او بستاني ساحي او مقدس لرغونی ځایونه لري. نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبادات هم ثبت کړو او راجستر کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبادات په پیژندلو او ثبت خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت وخت باندې مراقبت وسي، څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پرې نږدي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا عبیداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبیداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره سوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د گریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبیداتو د تخریب او غصب دوی ورستي پیش دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته ډیرش تاریخي آبیده او سیمه ثبت کړې دي. بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلن راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستي وای
د تاریخي آبیده تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابیاتو نړول یو مثال یادولې سو. فرض مثال د هرمونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی. او بل نه ده او نه واز چې دغه قبل الاسلام ابیات بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی د کابل کې د دارالعوان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري، د خلیفہ دین محمد په مدرسه باندې بدل شو، د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو او په مدرسه باندې بدل شو، او دا د وس خبره د نارنج باندې تخریب تر رسیدلې ده. لدینه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخه باندې کیندنی کیږي او ګویا فکر کیږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې. د میسو د عینک په مورد کې ډیر جدي تشویشونه ستاسو د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر کو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کیږي. دا ډېر منظم پلان شوی زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شایان افاده کی، تاریخي مقامات افاده کی چې معنی په کې راسي. تاریخ نه دغه یو مفهوم په شلمې پیړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شایان دی، تاریخ تاریخي اثر دی، تاریخي جین دی. دغه یو تفکر په شلمې پیړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقع نه اوسول بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نام نړۍ چې دا مخروبی دی، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځای نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ احرامونه یادولی سو، پر شپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې څه کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو. نو دا خو اکثره کنډوالي دي، دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې دی یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغون پهنیز لحاظ دی د دې یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي معنی داسې دی لکه تاریخي کتابونه متون ارکیولوژستان یا لرغون پهن ورزی ال تخپل چړنی کې یو دا یو ماخذ دی د اخی لپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري، نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې قندار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامع کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، آرکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوی، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا دی یو ملت دی حافظی، لکه یو نه خدا چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې جدي تشویش لرو، او دغه کوم سلسله چې ما دې پیښو ویلې د تخریب او طالبانو تاریخ په کتو باندې، دا واقعا ډېر افسوس او ډېر خفګان وړ ده. په تیرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زاول مطمئن نه یم چې دا ناخبري کېږي، زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوه کار دی. مګر که احیانا دا ناخبري کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي چې تاریخي ابدات، تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا یو دا داسې آباد ودان استوګنې ځایونو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي ځای نه دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران، مورخان، انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اوریدي چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوه لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانې ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ وه، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ وه. دا هم د البته اداري وه، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه، او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه. ولې هغه تاریخي ارزښت چې ډېر مهم و، متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قومندانۍ دفتر هم و په عینل کې. ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه، او هغه ټول په نوو سندرونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 المریس کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبه لپاره محمد داوود وفا لیکل چې د ادبیاتو په هنزوی پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسي شي. له شاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په کتاب کې راغون کړی دي؟
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1950 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو، دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي. او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بله، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پرې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخش د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي، او زیاترو دغسې یوه مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلق مترقی فکر ته وهڅي، مګر انقلابی او ورستی بدلونونو کې بیا دی حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تریواد دننه ژبه انقلابی شوې ده او دغسې یو ډول مترقی افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي. او تریواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهیي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غني چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړې دي خپلې تجربې په دې بحث کې راسره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي راډیو مجلې خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خماری په دې پانګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خوله ورخان دی لونګینه پښتني خایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دی تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو دی نیم بدن سوزلی لکم سوز زور ته دانګې لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پوړانګوې ستا وړانګې لونګینه
لشیره به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غني ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره څه چم کاوه.
څوک دغه برخه لکه مهارت ضرورت لري خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کینه او تاسو کڅوړه کې تصادف ګرځي او تصادف خپل د شیلا بلا بلا ارخونه څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه څنګه کومه د لیکوال هنر ته لکه ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو دیګوي ته کې شیلا اصل څخه خدای مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کوم حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستون کې ستر هم دي ته وی چې هغه تصادف دې داسې نه وی چې هغه کیسه اصلي ځان مان کړی
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب، دغه د تصادف موضوع تاسو په دغه کیسو کې چې تیار کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تاسو وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب سیخوي، یعنی هر هیڅونکې پیسه، او دا اتمی نه ده چې تصادف دی. دغه پیسې چې موږ راخیستي دي د لوستې پیسې، ما ته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی تر تصادف. او هیښوونکې خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم، په افغاني ټولنه کې د ولسونو تر منځ د عامه دولتي نهادونو سره خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقی چندانی نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشار خبرې پګړې د کلي خو په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو، دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څه د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده. مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، د چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانو یو کرت میوه د کورونا روغتون ته لېږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب، زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې تراشو، دا خو کېدیشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکي ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو. نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه کیسو ته راخستل، څومره شان مو تریل لري کول؟
نو وخت د فیزر نه داسې فکر نه مخامخ شوی چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې به پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر ولري.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غنی نظر واخلم. تاسو سره مخامخ شوی یا سید سره چې د منلو نه؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوو، په داستان کې مختص موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی. هغه کله چې بېرته راجوړېږي، هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه غوځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته ویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته ویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبر ده چې دا خپله دغه د
کیسه یا د ناروغي شدت مختخی. دا خبره چې تاسو وکړه دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شوی وو. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي، کدا چرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل انصر ته راشم، د رښتونې پیښې مکالمه ډیر کله لټینګار ډکوي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدلو پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی. په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دې کولو سودا مې اخیسته، څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
زه فکر کوم چې باید یو خبره ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوتې دي او باید په جلا تلی وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیله لیکي او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. پاندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مهم دا خبره کوي اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په دلیکل په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستای شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته څخه مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري د ارتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کې دې ته وادار کړی چې هغه خپل احساسي فکر وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاره. یو جمله د تاسو د یو کیسې وایم، وایي کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو دغه په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه سو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغه څه باید وي که څرنګه.
نه هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، ځکه د یو مشاهد په توګه ما دغه سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د کیسې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال
راوی دی کیسه. همدغه د نقدي اصول سره همدغه ته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم په رښتونې ژوند کې ډیر کله هغه کیسه مشته پزړه پوري وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي، کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکلی هم سخت شي، څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه؟
او کوم موږ تکر مختلف ډولونه دلته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم تکر دا و چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په تکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یو میرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړي وه. خو په خپله کله چې نورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځي ځای ورنه چاپېروي او مخ او خولۍ ښکلوي، وایي د کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغسې تکرونا مثلا په دې کیسو کې وو. نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پیښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پیښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه سې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پیښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کوم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کوم، تصویر کوم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې یو راوی لبل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه لبل چا اورو، د زمان په تیریدو مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړې ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي، دغه لیو بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده، دې ستونزو سره مخ شوي یو. خو د ریښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعضې شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید د هغې سیمې لهجه، د هغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري، د هغې په اړه ما لیکلي وای. او کله چې تاسو بیا لیکي اتمن تر دې کم بودی احساسي دي، نو داسې هم شوي دي چې ما مثلا یغه سیمه لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم د دوی د لهجې ځنې سوچه مکالمه را واخلم، ا د اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نیمه جان غني، حقیقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري، او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي، دغه تسلسل مهم د حقیقي پیشه بدل کړي دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پکښې وي. ما زیاتره کیسه چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولې دي په تسلسل لیدي، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم وخت کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینې ځایونو کې مو داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه ده چې مثلا خپل تخیل ور دخیل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیات زیانمن نه شي، نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم. خو ډېره نه
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي، کله وسنی زمانی ته راځي، او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلېږي، او حقیقي کیسه بیا له پای لری ځای را شروعي. څنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدل کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل، یو شی چې موږ البته ما کې ډېر تصرف کړی دی، هم دا مثلا د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي، د دې لپاره د دې کیسې مې همدغه څه تاسو له اخره پیل کړی، او بیا بیرته د تیرې پیښې یا د فلش باک په څیر بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي، ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي، او ځینې کیسې د داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی، مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی، په دوا پسې راځي جلال آباد نه تمام دی، یعنی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي، نو د څه مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوري بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ، دی مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه، بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت تختن شو نو هغه سره خبرې کړي د مکالمې د ډیالوګ په شکل د کسي بیانی که اگر پختنه که پومند که در خپل یا خبره به جلال آباد هم که جلال آباد که تحفی آلو هم تصدو نو در اصیه تصرفون همو پکی کری بی دلو پرچه کسو که پدی روایتونو که خواند و تلاسه پیداشی.
نعیمه جان غنی جنی کرکتون که وی چه رشتین کسا دستی ده لکه یو رسام چه یو وارد تا ورشتی او دا رسامی که وی خو دا رسم کل هم انسان هغه مرنه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت ترڅنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې لخپل اصلي کیسو سره مقایسه کړئ دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل ما که فهم ده دغه ډول کیسو تجربه درلوده ځنې کیسې ما مخکې هم لخپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکلا بیا به مې وروسته له هغې سره به مې ډېر تخیل نه داخلوه ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي دومره خوند نه وي په کې لکه په هنري کیسه کې چې وي یا هغه ستا سلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په هغه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی دا کیسې څوک خله وروسته کله لوستل کېږي جغرافیه پکې داخله ده دا هر څه پکې داخل دي نو کوشش مې کړی دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم دا چې څومره
ستاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی یعنی حقیقت ته ډېر ورنږدې شوی یاستئ نو په دې حساب باندې څرنګه ډاکټر صاحب زغم دغه کیسې بیا له هنره ور آخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
ولې نه، د دې پروژې اصلي هدف همدا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و دا شرایط و چې ټول نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې لاس کې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندې شي دغه کیسې وپنځول شوې په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي نور ځایونو کې ممکن دغه خبرې داخل شوي خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړوو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي یا اقلا یوه مفکوره ورکړي چې کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نعیمه جان غنی که دی بحث پورسیو که ستاسو نظر واخلم تاسو چې په خو مو هم ورته تجربه کړې و پرته لته شک چې ډیر کسلیکوال د خپل کیسو مواد له حقيقي ژوند در اخلي خو حقيقي ژوند د کسلیکوال لپاره د کرکټونکو په وینا یو خام زیر مده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا کچرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته پلاس درخلل حڅه بو کې چې په کیسو یې بدل کړی؟
بالکل زه لا دغه ډول کیسو سره ډیره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوسته مثلا لیکوال به په ښار کې وسه دا غوا لکلي تخلیکل نو زه په یدم چې دا لیکوال مثلا ډیر کلونه کېږي چې لکلي تخلل دی مثلا دا خپل تجربه نه ده یا د خپل خپل تجربه هم ده دومره د نوې تجربه نه ده بل څه تجربه د خپل تجربه سره شریکه کړې ده نو ځنې کیسې چې ما د څه ولیکلې وستون کوله خراغلات سره مخ شوید که چه اوگوی لیدل چه زمتن سه چیلی که ما زما وردینای جوانده یا کسا هم دیر لنده لنده کسی وید ما سر رسر رتوله کری او وقتا مجده و کتاب بانوار کرم خو بیا موویل چه نه درکی درسته استاس خبره ځنې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هرڅه خوند ور ورته برخه نه کړی لکه رښتینی کیسه. خو دا د دې لپاره نه دي چې دا بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتما به یې کوم.
له محترم غنی او شاغل اسخم څخه په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مچلران غاړو تربیا شدیوی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می ډالو ته چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
چربان دے پچ گشری نے خوب گیا کہ میں